وخت افغانستان کې شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کمپ د جوړولو پلان نه لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د راپورونو سلسله پیل شي، رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ریاست مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت اداره وی د کابل خار په پنځمه ناحیه کې د داعش یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د چین حکومت دا راپورونه رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. او ایرانی محاکمو د صوفي طریقې څخه د پاسه 200 پالونکو د مختلفو مودو په بند محکوم کړی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کابل خار په پنځمه ناحیه کې د داعش او څلور کسیزه ډله نیولې ده. ملي امنیت نن په یو بیان کې ویل د کسانو په ظاهر د ټکسي چلوونکو په توګه کار کوي، خو د داعش ډلې لپاره د وسلو او مهماتو په ساتلو او د ډلې ته د خلکو د جذبولو په برخه کې فعال رول لوبوي. داعش ډلې په دې وروستیو کې په کابل کې د موعود په نامه پر ښوونیز مرکز باندې د برید چې لسګونه زده کوونکي پکې وشل شول مسؤلیت منلی دی. ملي امنیت وایي د څلور کسیزې ډلې د کابل په قرغه کې یو پټنځای درلود چې د ځانګړو ځواکونو لخوا ترې وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. د چین حکومت دا رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندی هوای چونګ یینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې پلان لري. دا وایي په راپور کې ویل شوي دي چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تابان دروغ بوي. د هانګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره چین یو پوځي اډه جوړوي چې چینایي سرتیري هم پکې ځای پر ځای کیږي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلیخمری کې له دینی عالمانو سره غونډه لري. دا خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دنیا عالمان راغونډیږي، خو یې سره پر لیار غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده، او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
د ده په خبره د سولې ولسی حرکت غړي په دوه ورځو کې له بغلان نه بلخ ته خپل سفر پیلوي. نوموړي ویل چې اوس د دوی یو شمېر ملګري ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مې په 12 نیټه له هلمند نه کابل ته پیاده مسل پل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته کابل ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېل خواو ترمنځ اوربند دی. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو مخته اعتراضونه او پرلتونه هم وکړل. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د عراق په لویدیز ښار امبار کې نن یو ځان وژونکی برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د امبار د والی په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر پوسته شوی دی. په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکی وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په امبار ولایت کې داعش ډله وسپله، خو له هغې راهیسې داعش په امبار کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وژنې پیل کړي دي. ایرانی محاکمو د صوفي طریقې څخه د پاسه 200 پالونکو د مختلفو مودو په بند محکوم کړی دی. دا په تیرو څلورو میاشتو کې د یو مذهبي اقلیت پر ضد د ایرانی چارواکو تر ټولو ځپونکې اقدامات بلل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان نن په یو بیان کې ویل چې له تیرې مئی میاشت راهیسې د ایرانی مقاماتو لخوا د 208 صوفیانو زندانی کول یو ځل بیا دا ښکاره کوي چې ایرانی چارواکي په ځانګړي ډول د ایران امنیتي ادارې څرنګه خپل خلک زوروي او شکنجه کوي. که څه هم صوفي طریقه په ایران کې منع او غیر قانوني ګرځول شوې ده، خو د بشري حقونو ډلې وایي چې ایراني چارواکي د دې طریقې د پالونکو پر وړاندې تبعیض او سخت چلند کوي. یو بل خبر له مخې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن وویل چې که چیرته د ایران ګټې پکې خوندي نه وي نو ایران به له نړیوالو قوتونو سره اټومي موافقه لغوه کړي. له دې اټومي موافقې د امریکا متحده ایالات په 13 مې میاشت کې وتل. او د جرمني په یو نندارتون کې ایښودل شوی د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان طلایي مجسمه لرې کړه شوه. چارواکو ویلي چې دا مجسمه د ګواښ په یوې سرچینې بدله شوې وه. د دې هنري نندارتون تنظیمونکو د اګست په 8 نیټه دا 4 متره لوړه مجسمه درولې وه. چارواکو ویلي دي چې خلکو د دې مجسمې په خوا کې د اردوغان په پلوۍ او د هغه په مخالفت کې څرګندونې او ویناوې کولې. پولیسو ویلي دي چې دوی نشو کولی دغلته د خلکو امنیت وساتي او همدې ته په پام د اطفایي مامورانو سهار وختي دا مجسمه لرې کړه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د دې غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې دې وځنډېږي بل کال ته.
په دې اړه مو د چارو له یوه کتونکو سره مرکه کړې ده. چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کمپ د جوړولو پلان نه لري. د پکتیا والي هغه راپورونه ناسم بولي چې د دې ولایت د امنیت خرابوالي په اړه په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خبره شوې ده.
پکتیا ولایت د زون تر ټولو قوي ولایت ده، نه یوازې دښمن دلته د عملیت وانه نه لري، پکتیا ولایت باندې خصوصا مرکز باندې حمله وکړي.
په ترکیه کې د دې هیواد د پولي واحد لیرې د ارزښت ټیټېدو او اقتصادي ستونزو په هغه هیواد کې د افغان محصلانو ستونزې هم زیاتې کړي، خو پر دې سربېره دوی پر افغان چارواکو هم انتقاد کوي.
دا کوم بور چې موږ ته دوی راکوي پیسې چې دي هغه موږ ته خپل وخت نه راځي او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه رېږي.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل چې د انتخاباتو پر روانې پروسې د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې. دغه ګوندونه پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو یې غوښتنې نه دي منل شوې. د سیاسي ګوندونو یو غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو د لا شفافیت لپاره باید یقیني شي چې دغه پروسه د بایومتریک ټکنالوژي له لارې ترسره شي، او که دا او د انتخاباتو په ځینې نورې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس له کابل.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 500 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی:
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزاب غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوو نو هغه مشکل به حل وي، که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو. دا خو پیلیزه دا مظاهره ده، په راتلونکي کې به شاید دغه د مظاهره چیانو شمېر لسګونو نظرو ته رسېږي او په لسګونو نظره خلک به مظاهرې ته رادانګي.
د یادو سیاسي ګوندونو له لورې یو پرېکړه لیک هم ولوستل شو چې پکې ژر تر ژره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی و. په پریکړه لیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي، او که له هغې وروسته هر څه کېږي مسؤلیت به یې د حکومت په غاړه وي. د رای ورکوونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر، او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی پکې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په روسیو کې د افغانستان جمهوری ریاست د حکومت او سیاسي حزابو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانی وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیز نه کوي د مشرکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړ شي.
د مظاهرې او بل تنظیمونکي حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهالوېش سره سم راتلونکي میاشت د تلې په 28مه ټاکل شوې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي. په دې اړه مې نن د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایوي رئیس شاه محمود امل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې له تخنیکي پلوه هغه هم یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره ایا دی فکر نه کوي چې د دوی غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول چې موږ نه حمایت د سیاسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول سي بل کال ته او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بور پر خط له وجه مینځ سره غلی ده. دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کې دا پروسه کې دي چې پناه او انحصار کې د کوم ګروپ یا کوم دلو خاص سیاسي او دی په هاشه کې راځي نو ځکه دوی وسی اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر کله دوی پښتون هغه وخت د اعتراضات سره یو په قانون کې دا منل سي وس په داسې زنه و اوس د روسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکړي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته بیا نو دا اصلاحات کېدای شي پالیسي او ټاکنې سکل لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تدقیق وړ متاسفانه نه دي.
مصب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیونه او 10 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي. آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلی؟
د تخمین له وجې او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو، داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو ان موږ ردویم ولې بدیل نه لرو، موږ نسو ویلې چې څومره ارقام دي. خدا ارقام له هغه کوم مشاهدونه چې موږ درود له مراکز نه او د تیر تاکونو تجربه پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مالو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام پسل شرف پند څپه صاف او وازی اوریدلای شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې په وزیز د کړو د کم د جوړولو پلان نه لري. چین د بهرنیو چارو وزارت وای دوی نن خبر اعلان ته وویل په دې اړه خبر شوی راپور به اساس دی. تفصیل اسمت سروان.
چین دا خبر رد کړ چې ګنې دا هیواد غواړي په افغانستان کې پوځي اډه جوړ کړي. چین په افغانستان کې د اډې د جوړولو خبر وروسته لدې رد کړ چې د هانګ کانګ یو ورځپاڼې راپور ورکړ چې چین د افغان پوځیانو د روزنې د یو کمپ جوړولو کار پیل کړی دی. ساوت چاینا مارننګ ورسپنې د چین د پوز د نامعلومو سرچینو په قول وویل چین د واخان په دهلیز کې چې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دی د افغان ځواکونو د روسنې لپاره کمپ جوړوي. خو د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هوا چونیانګ وویل چې دا راپور حقیقت نه لري. د یوې خبرې غونډې ته وویل د دې خبر له لیدو وروسته څرګنده شوه چې هغه رښتیا نه دی، نه کم شته او نه یې روزنه، دا حقیقت نه لري. هواد دا هم رد کړه چې چین دې سیمې ته خپل پوځیان لیشي یا لیږلي دي. رویټرز خبري آژانس وایي چې د چین دفاع وزارت په افغانستان کې د اډې د جوړولو په اړه د دوی پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په واخان سرحدي سیمه کې د چین له لوري د پوځي اډې د جوړېدو خبر خپرې شي. تر دې وړاندې د سږ کال په جنوري میاشت کې ویل شوي وو چې چین د افغانستان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یوه لیوا جوړوي، خو وروسته د چین دفاع وزارت دا راپور رد کړ. دې وزارت همداراز هغه راپورونه رد کړي وو چې پوځي وسایط د افغانستان او چین په پوله کې ګزمې کوي. چین له افغانستان څخه د یوغور مسلمانو بیلتون غوښتونکو د وراوښتوله درکه ډیره اندېښنه لري. په وروستیو کلونو کې د چین په شینجن نارامه سیمه کې په سلګونو تنه وژل شوي دي. د چین حکومت د شینجن د سیمې د نارامۍ علت اسلام پال وسلوال بولي. چین له امریکا او پاکستان سره په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړتوب لپاره هلې ځلې کړي دي.
و موردل چې د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د پوځي زده کړو د روزنې د کم د جوړولو پلان نه لري. د پکتیا والي هغه راپورونه ناسم بولي چې د دې ولایت د امنیت خرابوالي په اړه په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپاره شوې دي. د پکتیا والي چې نن په ګردیز کې خبر اعلان د څرګندونې کولې وویل دا یوازې د دښمن تبلیغات او د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د پکتیا امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی. له ګردیز د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی رپورټ لري.
پکتیا والی ایوای په پکتیا کې د امنیتی وضعیت د خرابوالي په اړوند خبرو شوې ریپورتونه ناسم دي. د ایوای د یوازې د دښمن تبلیغات دي چې د خپل پلویانو پر مټ په پکتیا کې تر سره کوي.
دا یوازې د دښمن تبلیغات دي. متاسفانه د دښمن ځینې الکی دلته د مدني ټولنو په نامو یا په جنو نور نامو باندې مستسي هغه د غیر مستقیم مخالفینو ته تبلیغ کوي، دغه په نه په تبلیغ کوي.
پکتیاوالی شمیم خان کټاوازی د خبرې نن د ګردیز ښار په واټونو کې د پلی ګرځېدو وروسته په مرکزی چوک کې د خاریانو په مخ کې رسنوي ته وکړي. د زیاته کړه
ټول پکتیا ولسته اطمینان او ډاډ ورکوم چې پکتیا ولایت دې زون تر ټولو کوي ولایت نه یوازې دښمن دلته د عملیت وانه لري، چې پکتیا ولایت باندې خصوصا مرکز باندې حمله وکړي، بلکې د دې زون په هر ولایت باندې حمله کوي. موږ له دغه ځینه کافي کتاب لرو چې هغه کتاب تر ولګو په دغه ولایت مخه ونیسو، لکه څرنګه چې موږ په غزنی ته هم دغه ځای کتاب لګلی.
بلخوا په سویل ختیځ زون کې د 203 تندر قول اردو قمندانې دریستیزوال ډګروال روح الله خلیل اوغلی د یوې خبري ناستې لاله پکتیا ولسونو ته ډاډ ورکړی وویل کابو 15,000 کسیز ځواک له پکتیا څخه د دښمن هر راز حملو په وړاندې دفاع ته چمتو دی.
رسانه ها و شبکه های تو نشر کردن که در ولایت پکتیا یا گملی وسیع از طرف دشمنان
رسانه های داسی تخ پرکل چه اگواکی در افغانستان دخل که در سول او سوکالی دخمنان لخوا پر پکتیا پراخی حملی ترسرکیگی. زه دلوی پکتیا او سیدون کتا داد ورکوما منگ دلوی پکتیا پا کچا چلور 15,000 کسیز زواکونه چه پر مجهز و جنگی تجهیزات و سنبال لرو دوی حاضر او خادر دی چه دلوی پکتیا لحریمه تخ دفاع
وکری لوی پکتیا دفاع کنند.
د پکتیا چارواکی ولسته په داسې حال کې د ډاډ خبري کوي چې نه یوازې په ټولنیز رسنیو کې بلکې د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر چارواکو لخوا هم پکتیا کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. اصیل زازه، ازادي راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د یوې سیاسي ټولنې له دفتره یو شمېر مهمات کشف و ضبط او په تړاو یې هم څو مشکوک کسان ونیول شول. دا چې په دې اړه دغه دفتر په کومې ټولنې پورې تړلی او په دې اړه تحقیقات څومره مخته تللي دي، نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپورټ کې واورو.
د ننګرهار ګډو امنیتي ځواکونو د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې په یو مهم دفتر کې مهماتو سره اته تنه نیولي وو چې د ننګرهار ولایتي دفتر په وینا 15 تنه د لومړنیو څېړنو وروسته خوشي شوي او له پاتې دریو تنو څخه تحقیقات روان دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي دا کسان او چاودیدونکي توکي د افغانستان د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په دفتر کې چې د امنیت شورا مرستیال جنرال دین محمد جورتي مشري کوي نیول شوي.
دغه دفتر د افغانستان د جهاد او مقاومت د میراثونو ارزښتونو د ساتنې دفتر و مشکوک و. موږ اطلاعات د دې په اړه ولرل. هماغه و چې ملي امنیت او ملي پولیس په دې باندې ګډ عملیات وکړل او په پایله کې اته کسه شکمن د دې ځای نه ونیول شو د یو څه سلا او ماینونو سره.
خود جنرال جورت د ګوند مرستیال او د ختیځون مسول جنرال هاشم مومند بیا د ننګرهار دولتي ادارې معلومات به بنسټه بولی او وایي په کوم دفتر کې چې د ځانمرګو واسکټونه او خلک نیول شوي هغه د دوی نه بلکې د حاجی ادریس په نوم د یو سوداګر دی چې په خپل سر جوړ کړی. د حاجی ادریس په نوم کسو چې موږ ته څو واري ویلي چې ماته مکتوب راکړي، موږ ورته په ځواب کې ویلي چې زموږ دفتر هلته شته، اول تاسو زموږ غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه هغه زموږ د ګوند غړیتوب نه دی اخیستی او دا کوم عملیات چې شوي دا د هماغه حاجی ادریس په دفتر کې نیول شوي او هغه پورې تړاو لري. دی وایي عدلي او قضایي ارګانونه دي د دې موضوع په اړه جدي څېړنه وکړي. هڅه مو وکړه چې د حاجی ادریس نظر هم د دې موضوع په تړاو راواخلو، خو هغه سره په اړیکه نیونه بریالي نه شو. د دې موضوع په تړاو هغه اسناد چې تر ازادي راډیو را رسیدلي دا ښکاره کوي چې د دې دفتر د نیونې قرارداد له حاجي ادریس سره شوی او دارنګه د عملیاتو د ترسره کېدو وروسته په دې دفتر کې ځینې داسې اسناد هم موندل شوي چې د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر دفتر پورې اړه لري. په ټولنیزو رسنیو کې د دغې پیښې په اړه د ننګرهار د خلکو تند غبرګونونه راپارېدلي او داسې پوښتنې راولاړې کړي چې د ننګرهار مسؤلینو یې تر اوسه ځواب نه دی ویلی. مدني فعال انجینر راحت ګل زرمل وایي د ځانمرګو واسکټونو سره یو ځای د تو تنو نیول شوو نه څنګه 15 تنه خوشي کیږي او خوشي شوي کسان څوک وو؟
ولس سره پوښتنې دا دي چې اول په داسې یو رسمي دفتر کې په داسې یو مهم دفتر کې دې شیانو څه کول، د کوم ځای نه راغلل، د څه دپاره راغلي وو او دلته څه دپاره دا شی ساتل کېده. دویم دا دی چې کله امنیتي ځواکونه په دې باندې عملیات کې دا ولې رسنیس نه شول، ولې دا خبره پټه پاتې شوه؟ کله چې د ولس آواز پورته شو، کله چې د ولس غږ پورته شو، بیا ولایتي اداره په دې باندې اعتراف کوي او دا 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 نیول شوي کسان، دا خوشي شوي کسان بیرته د دوی هویت ولې پټ ساتل کی؟
دغه عملیات شاوخوا شپږ ورځې وړاندې د ملي امنیت او امنیت قومندانۍ د ګډو ځواکونو لخوا ترسره شوي وو چې موضوع همداسې پټه ساتل شوی وه. خو کله چې په ټولنیزو رسنیو کې له دې موضوع پرده پورته شوه، د ننګرهار ولایت مقام یوازې دا تایید کړه چې دا کسان او نیول شوي مواد د افغانستان د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې بهیر په دفتر کې نیول شوي، خو د نیول شوو کسانو په تړاو تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په ترکیه کې د دې هیواد پولي واحد لیرې د ارزښت ټیټېدو او اقتصادي ستونزو په هیواد کې د افغان محصولانو ستونزې زیاتې کړي، خو پر دې سربېره دوی پر افغان چارواکو هم انتقادونه کوي. په ترکیه کې په زده کړو بوخت افغان محصولان وایي هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي پر لاس نه ورځي. دوی وایي اقتصادي مشکلاتو یې پر زده کړو منفي اغېز کړی دی. عصمت سروان د ترکیې په بالکسیر پوهنتون کې د طب د پنځم کال محصل محمد عثمان تسل سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. تسل خپلې ستونزې داسې بیانوي:
زموږ مشکلات بورسونه دي، یو هغه دوه مشکلات دي. بل په یو چې دا خپل اټکل شوي قیمت موږ ته مقدار موږ ته بورس نه راځي، او بل په خپل وخت نه راځي. دا دوه مشکل موږ لرو د بورس په اړه کې.
تاسو وایئ چې په خپل وخت بورس نه درځي، یعنی څه منظور چیرې؟
د خپل وخت کوم رپی چې دی، مثلا موږ ته ویل چې موږ په تاسو ته د میاشتې په سهار کې 15 تاریخ نه بورس لیږو، هغه رپی به درته لیږو. کوم رپی چې موږ ته اټکل شوی مقدار د کوم بورس مقدار چې ده،
منظور به پیسې دي، معاش دی؟
او پیسې دي، پیسې دي، پیسې دي، بالکل پیسې دي. کوم بورس چې موږ ته دوی راکوي، پیسې چې دي هغه موږ ته په خپل وخت نه راځي، او بل کوم ټاکل شوی مقدار چې ده هغه موږ ته نه لیږي. د هغه څخه کم مقدار نه لیږي. چهرې سره موږ نشو کولای په ترکیه کې په خپل په بریالیتوب سره خپل ژوند ته دوام ورکړو، یا
تاسو چې ما هغه مقدار چې تاسو حق ته غمره نه در رسیږي دا څو ګرځوي استن باید تاسو ته څومره پیسې درکې او څومره کمی درکوي؟
کله چې زه په 2012 کې راغلم انکارې ته لومړی کال نو موږ ته تقریبا $102 د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت څخه او $100 د افغانستان سفارت په ترکیه کې موږ ته راکول چې دا تقریبا کېږي $202. پاول کال هر میاشت موږ ته $202 جمع کېدل، خو دویم کال چې کله زه خپل پانتون ته لاړم په پانتون کې تقریبا درې څلور میاشتې $250 موږ ته حساب ته جمع کول چې $210 په رسمي ډول زموږ څخه کټ کړي وو چې هغه د ماليزیا کې هغه زده کوونکي چې د هغو د پوهې مشکلات لږو هغو ته لیږل، نو درې څلور میاشتې زما حساب زموږ حساب ته $250 جمع کېدل. د دې نه وروسته زموږ حساب ته 500 ترکی لیرې جمع کېدې، هغه ته شروع وکړه. کله تقریبا عین شی راتلل، خو چې کله ډالر په لوړېدو شو نو زموږ تقریبا هغه کوم ډالر چې دوی تبدیلول ترکی لیرو ته د هغه مقدار څخه موږ ته کم رالیږلې، یعنی هغه ته دوام ورکړو 500 لیرو ته. ولې چې کله بیا ترکی لیرا جګه شوله تقریبا موږ ته بیا کم لیږلې، 400 اتیا 490 لیږل څومره چې راتلې. خو د درې څلور کالو په اوږدو کې دغه ترکی لیرا چټه شو، یعنی ډالر جګ شو، ډالر پول لوړېدو لوړېدو د دې سره په ترکیه کې تقریبا د هر شی بیا قیمتا یو په دوه جګه شو، تقریبا د درې څلور کال دوام کوي. 500 ترکی لیرو موږ نه شو کولای ترکیه کې خپل ځوان ته دوام ورکوو، او ټول هغه محصلین چې د افغانستان د دولت او بورس غلي دي نه شي کولای خپل زده کړو ته په صحیح ډول دوام ورکړي.
څه فکر کوي چې دا مشکل چا ایجاد کړی دی؟ د افغانستان سفارت، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت، خارجه وزارت، چا؟
نو موږ خو تقریبا چې هلته موږ هیڅ لاسرسی نه لرو، چې کله موږ ځانګ سفارت ته وایي سفارت وایي چې موږ نه پیږو. دا مشکل دا معلومات موږ ته نکې چې مشکل چیرته ده، آیا په وزارت کې ده، په افغانستان کې د لوړ زده کړو وزارت کې ده، په سفارت کې ده، که د کوم بل وزارت؟
د ترکیه په بلکسر پوهنتون کې د طب د 5 کال محصل محمد عثمان تسلو چې د خپلو ستونزو یادونه یې کوله، دی وایي چې هغه پیسې چې باید دوی ته د افغانستان د حکومت له لوري ورکړل شي په لاس نه ورځي. په ترکیه کې اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې چې پر افغان محصلانو یې هلته نور مشکلات ایجاد کړي افغان محصلانو ته. اوس په لاسو سپورت د کرکټ په برخه کې، لکه څنګه چې خبر یاست په آیرلند کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقې روانې دي. نن هم 55 اوورې یوه ورځنۍ مسابقه د آیرلند او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ روانه ده. بیا هم اسمت سروان دلته په سټوډیو کې را سره دی. سروان صاحب، دا مسابقه څنګه روانه ده؟
مننه نوري صاحب، دا لوبه تر اوسه پورې چې د افغانستان د بیټنګ نوبت پای ته ورسېدو، افغانستان وکولی شول چې په 50 اوورونو کې 102 اتیا منډې وکړي، یعنی آیرلند ته 103 اتیا منډې هدف وټاکم. د دې لوبې پچا افغانستان وګټله او افغانستان د افغانستان کپتان غوره وبلل چې لومړی په خپل بیټنګ وکړي. د افغانستان پرانستګر لوبغاړي محمد شاهزاد او حضرت الله زازي په دوهم توپ وسوځیدل، دواړو یوازې دوه به توپونه وشتل او وسوځیدل. حضرت الله زازي یوازې یو منډه وکړه، اصغر شاهزاد یو منډه هم نه کړی شوی. ګلبدین نایب هم د چیرې لوبې خلاف یوازې و منډې وکړی شوې، خو رحمت شاه لوبه تر یوه حده کنټرول کړه او په 9 شپېته توپونه 2.5 منډې وکړې. له رحمت شاه وروسته حشمت الله شهیدي یوازې 2 منډې وکړې شوې، خو کپتان اصغر په 2.5 توپونو 9.5 منډې وکړې او لوبغاړو ته یو څه هیله ورکړه او اطمینان یې ورکړ. محمد نبی په 12 توپونو 14 وکړې، ورپسې نجیب الله زدران په 2.5 توپونو 2.5 منډې وکړې چې تر ټولو ښه لوبه وه. بابلرانو راشد خان 10، آفتاب عالم 14 او مجیب الرحمن 12 منډې وکړې. دواړه هم آفتاب عالم او هم مجیب تر پای ونه سوسیدل.
دا هدف چې افغانستان آیرلند ته ټاکلی، څنګه هدف دی ترلاسه کېدای شي؟
زما په نظر ډېر سخت هدف نه دی، کم هدف دی. منډې ډېرې کمې دي په هر اوور کې. د افغانستان د منډو اوسط تر 4 کم دی، څه باندې 3 دي. او لبلی خو تیره لوبه که موږ په نظر کې ونیسو، په تیره لوبه کې د افغانستان منډې 226 وي، تر هغه ډېرې کمې دي.
په دې هیله چې افغانستان دغه لوبه وګټي، د کرکټ په ویاړ به د افغانستان د تکړه سندرغاړي لطیف ننګرهاري دغه سندره لنډه واورو.
نو با گٹما بنڑے کبراوڑا ما کرکٹ نو با گٹما تنڑے کبراوڑا ما سب چے دا دانیم دایا کلر پزان صافان مبان صافان مبان صافان مبان صافان مبان کرکٹ نو با گٹما تنڑے کبراوڑا ما
په دې هیله چې افغانستان لکه د مخکنیو لوبو په څیر بیا هم له آیرلند د کرکټ لوبه وګټي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپلې همکارې فرشتنې